دا مشال ریډیو دینند د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنه خبرونه کړکلې ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ کلتوري خبرونه او زمونږ خصوصي ونیز خبرونه به هم اوري و اړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او اړومبې د مشال له خبرونو سرټکی د باړې تحصیل قبایلی لوی جرګې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونه یې ژوبل شوي افغان طالبان نیولې دي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یو لوی جرګه وشوه. د جرګې ګډونوالو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیله بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته ستنه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته تیر ورځ په دې اړه وویل
د ارمی صاحبم موږ تاون کوو د ملک ته نور زموږ خلکو صاحبم تاون کوو خو کله موږ څه څوک تاون نه کوي نو موږ مجبور یو چې موږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سنټ په فلور باندې بین کوو د سیملی په فلور بیم کوو.
بڑکی د حکومتي عملدارۍ پر ځای کې دونه پس نور قبیلې خپل سیمه تستنې شوې دي خو حکومت د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوې توانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ غواړي نو ځکه جبران خپل سیمه تستنې دونه ایثار کړل شوې دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینی روختونونو کې داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې ژوبل شوی ول. تیر ورځ په حیدرآباد ښار کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال خاغلی جمالی وویل
ابھی دو چار بہت اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں جس میں
بدی ورستے کی منتری سلور ڈیر ہے بریا متلا سے کڑی دی چلا گئے ڈلنا یو ہم دا خلق نی ولدا چے پا افغانستان کی پزینوں نے خطو کی ٹپیاں شیوی او دل تا کراچی پ بیلا بیل وقت نو کی درمل نل پار بستر شیو من ہوئی نو لی دی
علاج کے لیے ہم نے پکڑ لی ہیں.
غلام حیدر جمالی د دغونی ول شو طالب وسلوالو د شناخت پاڑا نور سر ندی ویلی. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوړ داوا کړی چې تیر ورځ د پاکستانی پوسټ د استخباراتو د ادارې آی ایس آی یو کارکونکي بشیر احمد خان پانسی کړی دی. مشال ریډیو ته په یو ستل شوي ویډیو کې یو کس د مرینه پر اساس ځوړند ښودل شوی چې وسلوالي د آی ایس آی کارکونکي بولي. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روختین د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پر ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دي وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه 14 کې لاس لري کنه چې د کندوز روختون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روختون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلا مشورې ورکولې هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نمونه افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه 14 چې روختون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوي وي او کنه. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په درغونی ښار پالمیره کې یو 2000 کلن زوړ ګنبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په پالمیره ښار کې د دا ډول لرغوني آثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مئی د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې اخیستې دي. د بشری حقوقونو د سار د شامی فعالانو ډله وای چې دغه ګمبد 13 ورځ اسلامي دولت وسلواله ډلې زکه تباه کړی دی چې دغه ګمبد په دیوالونو سنهري کشیده کاری شوی و چې د دوی په اند غیر اسلامي ده. ډاکټرز وداوت بارډر یا د بی پولی ډاکټرانو سازمان ویلی دی چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې په کې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه یې تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د دغه پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. د دغه سازمان جنرل مینیجر کریسټوفر سټاکس ویلی دی چې غالب ګمان دا دی چې یو جنګي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفا پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملی د 12 کسانو په شمول 10 نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په 3 نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیرو ولسی وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بی پولي ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده. ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسلوال موجود نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او رسته خبر ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې مندني ختیس د تباهیانو د بچ کولو لپاره د روس شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیر ضروری ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې خاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامي ولسمشر لخوا پاړون به سرګندونی دي چې مخې ته راغلي. خو تیر ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایي بمباری یو سنگینه غلطي بللې ده. بلخوا روس ویلي دي چې په تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10 هدفونه په نښه کړي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کله تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په خبر کې قبایلی جرګې غوښتنه کړې ده سپا قبیلې به کورشوي خلک دی په غیر مشروط توګه خپل سیمه ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپس نه پریږدي لکه بازارم د کوم سپا ته تعلق ساتي من لارم په کوم سپا کې تلیرو.
د پښتونخوا په اف ار بنو سیمه کې د امن جرګې یو بل مشر وجل شوی دی.
د عمل لشکر جوړ شوی وو د هغه مشر وو په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې باور باندې کېدلو.
او امنیتی چارواکي وایي د کراچۍ د ځینې روغتونونو نه ټپي شوي وسلوال طالبان نیول دي. نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو وړاندې دینا چې په پېښور کې د قبایلي جرګې حال درکو ورزو اسلام آباد ته چرتن چرا سره احمد الله زمونږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ځان خبرو چې سو ونه وړاندې په مینا کې د حج په موقع کما بد پېښه شوی و پاږي کې د وجل شو کسانو شمیره کوم ځای ته ورسېد او په دغه اړه باندې حکومت څه ګامونه اخلي د خلکو د لواحقینو لپاره. احمد الله تاسو ستړي مو شوي همسارم په خیر
خدای دې وکړي. شاهین ډیره مننه څنګه چې تاسو د مینا حواله سره پوښتنه وکړله. نو دا مهال پاکستانیان هغه پاکستانیان چې څوک حج ته تللي او مینا په پیښه کې مړ شوي د هغې شمېره شپږ اویاو ته رسېدلې ده. د مذهبي امورو لخوا چې کوم تازه اعداد شمار جاري کړی شوي دي نو د هغې ویلي دي چې په دې شپږ اویا کسانو کې 9 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او دغه کسان چې کوم دي په مکه کې خاورو ته سپارلې شوي دي او نور 30 کسانو د وژنې اطلاع چې کومه ده هغه وزارت ته ورکړلې شوې ده. خو د دینه علاوه شپېته کسان اوس هم داسې دي چې هغه به درک دي او هغه د پاره په چې کوم سر چې کوم د هغه په لټون چې کوم دي هغه روان دي. دې حواله سره حکومت چې کوم دي هغه د اسلام آباد نه چې کوم د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی هغه د یو کمیټي مشر هم جوړ کړی دی او هغه لګیا دي دلته چې څه په لاله تحقیقات کوي کوم کسانو چې څوک ورکی یا څه نو دلته لګیا دي هغه وخت وخت شمیره هم جاری کوي او چې څه پرمختګ شوی داغی په حوالی سره مطبوعات سره هم معلومات شریکی خو شاهین زده ما چې په مینا په دې پیښه کې قریبا اوه څلوېښت کسان چې کوم د پاکستان سرتاروخ لرونکي هغه جوبل شوي هم وو.
دیکې احمدالله د بخنه غواړم دیکې د پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان څه شمېره شته چې دا څومره حاجیان صاحبانو
داسې شمېره خو د کم شپږ اویا کسان چې مړه دي نو په دې کښې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د حاجیانو شمېره هم په کښې ښه زیاته ده. دې کښې مطلب د پېښور سره او د خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو سره چې کوم دي هغه حاجیان تعلق لري هغوی چې مړه دي. دې نه علاوه یو شمېر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان حاجیان چې کوم دي هغه بې درکه هم دي او هغوی دپاره دی چې کوم دی پلټنې هم شروع کړي دي او هغوی دغه کوي چې آیا دا کسان په کوم ځای کښې دي. خو اوسه پورې په دا کوم بې درکه کسان چې شپېته یادولی کېږي نو د هغوی پلټنې روان دي او په دې کښې د خیبر پښتونخوا هم ډېر کسان شامل دي. خو حکومت دا هم وایي چې موږ اوسه پورې درې سوه شپږ حاجیان چې کوم دي هغه ورکو نو هغوی هم خپل خپلوانو سره مېلاو کړي دي او هغوی هم دا پیدا کړي ولې د شپېتو دپاره لګیا دی کار روان دی.
ډېره مننه کوم محمد الله خورز دل غواړم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت د اتوار په ورځ د پېښور په حیات آباد کې د خیبر جنسۍ د باړی سیمې قامی سیاسي مشرانو یو لویه جرګه وکړه. دغه جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صفا قبیلې بې کوره شوي خلک دې بغیر د شرط نه خپلې سیمې ته ستانه کړي شي، د باړی بازار مهمې لارې دې پرانستل شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د اتوار په ورځ په پېښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړۍ یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړۍ نورو قبیلو په څېر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپسې خپلو کورونو له بعزت طور باندې او د بړې بازار کولاول او بړه روډ چې کوم دی دا د بړې نه واخله تورته تېرې دغه ایریا د کولاول دي چې د الوکي خلکو له پې سهولتونه میلاو شي خلکو له ډېر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدي د دغه جرګې په اړه وویل
اوس د واپسې اعلان وشول او خلک واپسې روانه شوله. تقریبا یو قبیله چې ده هغه سپه قبیله ده هغه جبران روی سره شوې ده او واپسې نه پرېږدي. لکه بازار هم د کوم سپه سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپه کې تللی رو او سپه په خپل هم پاتې دی. نو دغې وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي یو اتفاقي جرګه راوغوښتله چې دا خبرې د یو قوم نه دي، د یوې پارټي نه دي، د یو کس نه دي او یو په یو قوم پورې تړلی هم نه دي. د شهادتګردۍ خلاف چې کوم جنګ و هغه سپه قوم نه دی کړی او نه سپه قوم مسله وه. لکه
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پریدي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو دغه ستونزې اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې دی مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقی د خپله خبره مخکې رسولی دو هر سړي سره هم کړی رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شوی دی په هغه کې مونږ دا خبره ورته کړې ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو انشاءالله د ملک دپاره تاون به کوو، د آرمي صاحب مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمورو خلکو صاحب هم تاون کوو. خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغې دپاره بیا احتجاج هم وکړو، سینټ په فلور باندې به هم کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه قبیلې ته پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه به سپاه قبیله د دولس کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی دې جرمانې ډول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپل کورونو ته ولېږل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مو اوریدم. په قبایلي سیمو په چارو کې پاتې کیږو. په نیمه قبایلي سیمه بنو کې وسلوالو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړی دی. په برید کې قبایلي مشر وژل شوی او د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د دې نه وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې د قبایلي مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې د پیښې په اړه وویل،
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و، په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو. مخکې هم د ده ګاډۍ الوزول شوی و خو دی پکې بچ و، په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی، دی پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسله والو پاکستاني طالبانو منلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
د قطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای یو چارواکي وجل دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو تر لاسه کړې ده. د حکومت چارواکو لخوا په دغه اړه لسنه دی ویل شوې. سلام محسود په دغه اړه راپور راکړي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو تایوا ویډیو رالې ژلې شوې را صدلې ده. په ویډیو کې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې آی ایس آی یو چارواکی د پنځای په پړی خژولای وژلای شوای وشولای شوای دی. د وژلې چارواکی نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکی کلی اوسیدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه جغدا کړې دا په هغه کې ځنې خبرې په دا رنگ دی.
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفنس د مو یونټ نوم د نمبر دا ایس آی ول ټیم روغای لاس کا سنی پدغه چې نو کو پدغه زیات چې مو سلیکټ کړل. زه پارمی شه ایس آی ته سلیکشن دو سال بعد هغه نه بچ کې مو میشګه ماری ته تربیات ته ولرلې. سره نو ویه وې چې دا میل اصلي مقصد چې مو شمالي وزیرستان پرشن کا وینکا دا
یادا دیوی چمشال ریڈیو تا دغا ویڈیو مقبول داوڑ رالے جلے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا حویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یشپون جوڑ کڑائی وا دوی میاشت مختا دا افغانستان پاکستان پا سردی پولے نیوالای بندی کڑائی شوائی وا چھ کم مو دیش پہ جم پورز دے میش دا آغو ملگریو پا بدل کشے پنسی وا جا چه کوم د پاکستان په جلونو کې بندیون پانسی کېږي. دا د یادوي چې د حساسي ادارې یو چارواکي په دغه رنگ پانسی کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغه ویډیو او د آی ایس آی د چارواکي د پانسی کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو له هیڅ نه دي ویلي. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلی دی چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. جمالی د یک شنبې په ورځ ناوخته د سند ایالت په حیدرآباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت زیاته کړې ده چې په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیونې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په دغه اړه باندې زبیح الله شفق نور معلومات راکوي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ال جګ پوری امنیتی چارواکي دا ادا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروسته کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبلا وختې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیوله ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلهوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلهوالې پکې نیولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور نیمې قبایلي سیمې څخه د خالی په ورځ د نوې پولیو کیس مخې ته راتلو سره په پاکستان کې د پولیو پرنز اخته ماشومان شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوي دي او د روان کال تر مې میاشت پورې به د پولیو جراثیم د ختمولو هڅې کوي. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزی راپور ورو.
د صحت قومي ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلي سیمې اف ار پی خبر د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومان شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې ده چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا 11 د قبایلي سیمو شپږ د بلوچستان او څلور د سین صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 سلیری شو خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش تر کم شوې ده چې غټه وجه په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته لاسرسي ده.
په قبایلی سیمو کې دې ځل تقریبا 1,00,000 مزید ماشومان ته څنګه اکسس شوې دي او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و اوس دا د کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسایي شو بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې شومان پاتې شوی هغه په سید سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز د کمپین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جاته کړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خریدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دي.
نو ترانسمیشن سیزن اول نه کمپین سپتمبر کې شو او دا روان 10 تاریخ نمبر دویم کمپین شروع کیږي روان مې 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسي نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د فوکس چې راځم او ټام کوو یو نو زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي د دې پر هم یو نوې سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کریډنشل.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا در روان کال د مې میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال یو خوا ځاني تاوانونه ډېرو شو نو بیا دغلته سکولونو او هسپتالونو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه ځینې اصول او قوانین ټاکل شوي دي خو د دې باوجود بیا هم زموږ په دغه سیمه پختونخوا او قبایلی سیمو کې په دغه جګړه کې زیات زیان تعلیمي ادارو ته او روغتونونو ته رسېدلی دی. په دغه اړه باندې ملیحه امیرزاده مونږ راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلې دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلې دي.
یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دي. کسوات کې اولنې گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اس هم هغه د تعلیم خلاف په سکولونو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 450 سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولک د تیسره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
قبایلي علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کړ تر خلاف دی او د ته جنې کې راځي او د میټر نتی سنټر چې کملته زنانه د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا د چې به حیدا جنې په لويږي. قبایلي علاقه کې 1300 نزيات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلي علاقه کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او 2 میټرنټی سنټر یا هسپتالونه دوی ته وران کړی. پهلا موږ ترګرو طرفه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیات تر سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو نو د وړې اړخه ته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده نو اسلام خدا وایي چې تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنوای او ایون چې د کوم ولړ فصلونه چې دي او شنه ونی چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور جنوا کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لانے کا دی ہے کہ بیاد باز شنو ممانعت ہے نہ کم بیاد اگے کہ تو اعلان شوی جنگ کی کہ د فریق جو معلوم فریق پر من زوی پارے کی شوی دی نہ بادی کی کہ نبی دا مسلم سلا کی ہے سسٹم فریقم دغه ودی نو هغه بد غبه سسٹم تا د جنگ پرم مرتکب ناسی اسپیٹل کی دے هغه مسلم سلا کی دے ایمبولنس کی دے هغه مسلم سبا کی دے سکول کالج باندھے بمباری کی گئے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
ملیحه مرزا د راپور وړاندې کو او د ګلپاڼې نه سندره اورو.
رنگ یارا زما ملنگ یارا رنگ یارا ملنگ یارا
مشال لرو ته وګي اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنمي بجې شوې دي. مجید بابر د دی وخت مهم خبر نوړاندې کی.
تیرول د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړي تحصیل تر د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې لویې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د یادې سیمې د سپاخ قبیلې بې کوره شوي خلک دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی دعوه کړې ده چې د کراچۍ ځینې روغتونونو کې داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې جوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوړ دعوه کړې چې تیر ورځې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکونکي بشیر احمد خان پانسی کړی دی. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی پټاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. شامی فعالان وای چې اسلامي دولت په سواري ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې یو 2000 کلن زوړ ګمبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په سواري ډلې لخوا قبض شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. ډاکټر وداوت بارډرز یا د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي دي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه یې تړلي دي. د شام ولایت مشر بشر الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسواري ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سترګو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدې شي. ورسپانه دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د 1300 میاشتو په محل افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سبریدونو پر هم په غاړه خسته ده. ورسپانه دي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د غډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خستې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د غډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د سنځو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملې. په همدې موضوع جنگ رسپان خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل دی میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت دی خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر ساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي په کار دی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 100 کیلو بورې کې 45 روپے اضافه لوجي. خیبر پختونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوه دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت تر اتلو سره ملاو شوې دي. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولسته نیخ ونیغه سفایده نه رسیدلې. ادارې په وینا مرکزی او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې خکې دي شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادی ولسی سہولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ ملاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندي ضرورت دی او پدې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې اغه داسې یو منصوبه جوړ کړي د سمهور چې عام ولسوي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو تر زور دونکو وینکور سن می پانه په پاکستان کې په اسلامي سغدريزو د جوړ شوی ډاکومنټري په اړه یو مقاله خبره کړې ده. بل خو بیا ډان رسپانه په افغانستان کې د ولسی حکومت او پوځي ناکامۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه دوړو لیکونو مهمه برخه اسرار لم مومن وړاندې کړي.
وینکوور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوی چې په پاکستانی ټولنه کې یې په اسلامي سرغړیزو ډاکومنټ جوړ کړی دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی پورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېر ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوی چې دلال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیگونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستانی طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستانی مسلمانان لارو تروتل او مظاهره یې وکړي. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلي دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي، کولای شي چې له سغدریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بل خو د پاکستان دان وسپاړه لیکي د ګل پورز د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پریوتو کې یو خو د افغان پوز ناکامي پړاګه کړي، نو بل خو له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیا د دې جوګانه د چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د ورسپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوز په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه، ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپل ولخه کې اخیستو، نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګڼټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیه ته سپارل شوې، خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوې مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورسپان اخره کې لیکي د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد لماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایی حمله انقره ته د منل وړ نه دي. اردوغان دا سرګندونې ورته لاغي کړي چې د شام ولسمشر بشر الاسد دا د ترهګرۍ پر ضد د روسیې، ایران، عراق او شام ګډه جګړه وبلله. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل وړاندې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د دې په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لمړی ځل څرګندونی دي. تر تیر شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمبارۍ خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم لمنځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمبارۍ له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره پنخه شوې دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادې سوریې د پاوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د تیر میاشتې د 28 نیټې نه د امریکا په سفر و خپل دوره مکمل لور وروسته وطن ته راستون شوې ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د وزیر اعظم دورې ته څنګه ګوري؟ د اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملول ورستو وطن ته راستون شوه دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 28 نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د 13 میاشتې په 13 نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا نه علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیدو کاته کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای دورې په حق لا څه نظر لري. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولستری توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خو دې دورې ته په امریکا یا په غربي وادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج ملاو نشو. دیم خبره ده چې هغه صدا چې ملاقاتونه نه تل چې غنې سره وي چې هغه ملاقاتونه ډېر ګټور ثابت شي. بل دې چې کوم تقریر وکونو دلته چې ځنې خواو چې هغه تکوم نقطې ورکړې وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خو له هغه نقطې څومره دنیا د لپاره قابل قبول وي. بل دا خبره وایي چې دا هغه په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع وشو هغه باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکارو. زما په خیال باندې د قدس دا واقع نه پس خدا دوره نور هم ناکام شو.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دوره په حق لوای چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپل شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي خو هند له خوا ورته ګټور جواب ورنکړي شو.
سافټ اپروچ کړي دي چې د معاملات لګ کول شي او خپل جواب چې ورکړنو هغه جیتلو هغه وی چې صرف ټیرریزم باندې خبرې وکاو او نور ورو اجنډا نشته. حالانکه ډېر کوشش کړي نو دغه سکسسفل نو چې هندستان باندې پریشر واشي چې نیگوسییشنز تراشي اون ال دی ایشوز.
د یادونې دا چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون سره هم شریک کړل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله راپور مورید اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د نغمې په واسطه دغه سندره وړاندې کوم.
ਉਸੜਾ ਰਾਤਾ ਸਾ ਕੜੇ
سندر مورد اوردون کو سرزو د کرخه اړه ننګرهار ته چرته چې د ننګرهار ولایتي ادارې په هاسو د یک شمې پورز په لږګونو ځوانانو هغو سرتیرو ولسی وګړو ته د وینې اتیا ورکړه چې په اچینو رسوالۍ کې د جنگونو پر مهال ټپیان شوي دي. نور حال د باز محمد عابد پراپور کې.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې وینې ورکولو پر مهال له ټولو ځوانانو غوښتنه وکړه چې په یو ملي احساس خپلو ټپي شوي ساتونکو ته وینه ورکړي.
په ننګرهار کې هم په چین کې همدغسې په نورو ولسوالیو کې جنگ دی. زمونږ سربازان زخمیان کېږي، زمونږ ملکي وګړي زخمیان کېږي، هغې ته د وینې ضرورت پیښیږي. نو موږ باید په ډېره مینه باندې راشو او دغه خپل
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار ته راغلی و، پلوینه په جنگونو کې ټپي شوي سربازانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګه شریک کړل.
احساس مو دا دی چې خپل په وینه به یې آبادو د وطن. چېرته زموږ عسکر، زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع لپاره خپل وینه ورکوي، د ناموس لپاره خپل وینه ورکوي. د خپل موږ ته پکار ده چې په دې ښار کې د دوی لپاره وینه ورکړي.
د وینې د اتیې په دغه کمپاین کې په لسګونو ننګرهاري ځوانانو خپل وینه اتیه کړه. د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو مشر اجی عزیز خوګیاڼی چې په لسګونو رضاکار ځوانانې د وینې ورکولو په خاطر راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مومن ځوانان چې دا څومره درته ښکاري، ټول نن دغه ته حاضر دي چې د الله د رضا لپاره او د خپل وطن لپاره وینه، سر، پیسې ټول په خدمت کې دي.
د یادولو ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو هم د وینې د ورکړې کمپاین پیل کړې چې د جنگونو په ټپیانو سربیره د تلسیمیا ناروغانو ته هم وینه برابروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
وسرزو د پښتونخوا سیلاني سیمې سواد ته چرته چې 22 کلن شفیع الرحمن د کینګ فو یو نړیواله مقابله ګټلې ده او په دغه مقابله کې 15 پوزیشن اغسته دی. بخنه غواړم او اوس غواړي چې ملیشیا ته لاړ شي د پاکستان په نمائندګۍ باندې. ولته په نړیوال سیالۍ کې برخه والی، خو دی وایي چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او د حکومت نه مرستو ته اړتیا لري. په دغه اړه له منګورې نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
سوات بنګوره کې د مقامی لوبو اسوسییشن زلمی شفیع الرحمن ته په ایران تهران کې د کنګ فو نړیوالو مقابلو کې 15 پوزیشن اغستو په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه چې په کې شفیع الرحمن ویل چې د په نړیوال کچ د سوات او پاکستان نوم روښانه کړی دی او نورې یو شمیر مقابلې هم ګټلې دي.
تهران ایران کې ورلد پارس کپ چې دی هغه شو چې باقي 20 ممالکو حصہ اخیستی وه چې په هغې کې ما په تولو ایونټ کې 5th پوزیشن چې دی هغه حاصل کړو د پاکستان لپاره. او وسوم ز پاکستان سپورٹس بورڈ کی دا ساؤتھ ایشین گیمز 2016 انڈیا کی دی حقیقت پارا تیارے شروع دے او وسر روان ایونٹ چکم دے ورلڈ ووشو چیمپئن شپ تے چپاغے کے 65 ممالک چی دی حقا با عیسائی.
شفیع الرحمن وای چې راتلونکي لنډ ورځو کې په ملیشیا کې نړیوالې د کنګ فو مقابلې کېدونکي دي او د پاکستان سپورټس بورډ د دوی نوم ټاکلی دی. ولې دوی ته د تګ راتګ خرچ نه ورکوي او د ده سره دومره رقم نشته؟
دا مسله زموږ د زیوه چې اوس فی الحال مال پکار دی. زه روان یم ورلد چمپیونشپ له مال دا پکارو چې مال یو کوچ راغلی وی، مال ټریننګ را کړی وی. نو زمونږ مجبوری دا ده چې موږ په دې مسلو کې راګیر یو، ځان له سپانسر وګورو، ځان نه مطلب دار د ګورنمنټ نه مطالبه. زما وخت چې کم دی زیات په هغې کې خراب شو.
سوات کې د لوبو پرمختګ کارکوونکي او مقامی د تنسازۍ کلب مشر سید اقبال وایي چې دې سیمه کې یو شمېر د شفیع الرحمن په رنګ تکړه لوبغاړي شته، ولې د حکومت لخوا د مرستو نشوالي له وجې دغه لوبغاړي ضایع کیږي.
فوټبال، کرکټ دینه خخ پلیران دغه کیدی شي، خو څنګه هغه مخ کې ذکر نشد لې چې هغه سره سب وسایل نه او نو سره د حکومت سره مرسته.
د سوات کنګ فو تکړه لوبغاړي شفیع الرحمن وستو او وړاندې نړیوالو مقابلو کې ګډون کولو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل:
اول وز ګورنمنت نکړي شکم چې ګورنمنت نه روزي، اګه ګورنمنت نه کیږي هم مې سکونو زباول خپلې کوم
خپل حیثیت مطابق نور به انشاءالله د صدر صاحب را سره دا وایي او دل به چاندر غونډه خو دا دیو سپانسر خو دی مونږ مینو نه پریږدو انشاءالله تعالی.
ایم پی ای په ځل کې زیاته کړه چې د لوبو لپاره باقاعده هر کال صوبایي حکومت رقم ورکوي ولې دغه رقم چرته لګي دوی به په دا اړه پلټنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخ
اور دن کوم د ځوانانو په چارو کې پاتې کیږي. په مومندو قبایلی سیمه کې داسې ځوان شته چې د غلطۍ لایبرری کولو کړی. دغه لایبرری نه دی د خپل کلی او سیمې ځوانانو له کتابونو ورکی او دغه شند دغه سیمې په تعلیمي پرمختیا او د غلطۍ د پوهې په خورولو کې خپل کردار ادا کوي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی مونږ ته راپور راکړي.
د قبایلی سیمو لټولو اولنۍ د عوامي مشال لایبرری یو کال د پوره کېدو په لړ کې یو دستور شو چې پکې د محمود جنسي او د چارسدي نه یو شمیر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړ. د مشال لایبرری چې د کوزه محمود جنسي یو وسیدونکي نجیب الله مومن جوړ کړی ده او دغه ځوان په خپل هم زده کون کې دی وای چې نه خو د لایبرری خپل کوم ودانش ته او نو ورسره د حکومتي چارواکو لخوا کوم مرستې شوی.
تاریخ حوالی سره انټرنیشنل ریلیشنز پکې دي، ورلد افیرز او ساينس دی، میډیکل پکې دي، لٹریچر پکی دی، اسٹڈی بکس پکی دی، زبی کتابونه پکی دی. من سره په یو کال کې تقریبا 100 پورې کسان راغلي چې هغه ته ما بکس شو کړی، مختلف قسم بکس.
د ماشال لایبرری کتابونه څه په میزونو پراته او څه کتابونه په کټونو کې او لوستون کې دی. یو کیکر دلاندې پټاغر ناستو یو لوستون کې شاکر الله خان مشال ریډیو ته وای
د شتګردی دلتا ډیر دی ته 127 سکول نه چې کم دې داز منګه یو باندې جیسا چې کم دې په دې د شتګردای چې کم دې هغه سره خراب شو او ایجوکیشن به خي خراب شو. د لایبرری په دې وخت کې انتي ډیر دې ته ضروري و ان شاء الله دوی سره موږ هم سپورټ کوو.
خو د اتوار لورز علاوه د دې لایبرری د نه یا بهر د ناستې بندوبست نه وي، ځکه چې د لایبرری د کور په یو بیٹک یا مهمانخانه کې جوړ کړی شوی دی. نو د دې ځای لوستونکو ته د یوې میاشتې لپاره کتابونه ورکړي ولې شي. اسرت خان مومن هم چې دغه ځنۍ کتابونه اخستی وای
اول په ایجنسی کې 30 فیصد ایجوکیشن د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه 40 فیصد. چې ما ریسنتلی کوم کتل دی نږدې کې نو هغه جنکو تعلیم چې دی هغه 40 فیصد لاغله، هغه لاندې راغله، مخ پوړان دی نه دیتلې، هغه وجه دا چې ماحول خراب شو. اوس په ان شاء الله مونږ ټول د مشال لایبرری سره چې دی مرسته کوو. دا لایبرری به مخ بوزو دا به د فټا پس د ټول نغټه لایبرری جوړو.
په محمود ایجنسی کې د څو کلونو راځي د ترګری لپی خلوځي سکولونه، روغتونونه او نور عوامي ودانه په نخه کې دي چې اوس امنیت درته سره سیمه بیا ترقی پلور پرمختګ کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو تیر ونې د افغانستان د فوټبال فیډریشن په نامه په کابل کې د افغانستان د ځوانانو په کچه د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې د مشرقي زون ټیم د سپین غر بازان په دې وتوانېدل چې د روشن لیگ برتر ګپ ترلاسه کپ ترلاسه کی. په دغه اړه باندې د باز محمد عابد راپور.
تیرونه په کابل کې د افغانستان د زونونو ترمنځ د روشن لیګي برتر تر نامه لاندې د فوټبال سیالي پیل شوې وي چې مشرقي زون یا سپینغر بازان په دې وتوانېدل چې د سیالي او کپ ننګرهار ته راوړي. په همدې خاطر د ننګرهار ولایتي ادارې یا ټیم په سوغاتونو ونازاوه. په دې اړه د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس شاهد الله او په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمنګا سپینګر بازار ټیم په الف گروپ کې وتل، په خپل گروپ کې وې امتیاز تر لاسه کړل، په سر جدول کې وته او همدارس په سیمی فائنل کې د میوند اتلانو سره مخامخ شو چې پناتی کې زمنګ لوبغاړو شو کولای چې میوند اتلان ته ماته ورکړي او همدارس فائنل ته لار پیدا کړ. فائنل کې د شاهین اسماعیل سره مخ شو، لوبه پناتی ته لاړو، پناتی کې مونږ شو کولای چې شاهین اسماعیل ته ماته ورکړو. دغه کپ د شرقي زون ته یو افتخار راوړو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخي سرګند کړ چې د سپین غر بازانو ټیم په یاد سیالۍ کې تر نورو سر ته راووت. نوموړي وویل
ورزش کې صلح ده، په ورزش کې ورورولي ده، په ورزش کې نظم دی، په ورزش کې ډسپلین دی، او دا ټول هغه څه دي چې زمونږ ځوانانو ته ډېر ضرورت لري. ننګرهار کې مونږ کرکټ د پاره ډېر داسې دغه لرل او نور به هم زیاتېږي، خو فوټبال لږ داسې ویرو. نو اوس زه د ننګرهاریان نه غواړم چې خپل د فوټبال تکړه لوبغاړي نور هم تشویق کړي. نو زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم.
د سپین غر بازانو د ټیم کپتان فهیم افکار خوشاله و چې په لومړي ځل یې ننګرهار ته کپ راوړ.
ډېر خوشحاله چې یو قهرمانۍ کپ هم راوړ خپل ځون ته اولین ځل، ډېر خوشحاله یم. ټول هیوادوال د ټولو مشرقیوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم.
د یادولو ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د لیګې برتر په نوم د فوټبال سیالۍ ترسره کوي چې سکل د سپتمبر په 20مه نیټه په کابل کې پیل شوې او د اکتوبر په 2مه نیټه پای ته ورسېدي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای په دی شیبو کې تاسو د پاره دغه سندره.
غم خو